شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر د طاهر روشن په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، وړاندې تاسو د اسلام آباد او چین له تازه هڅو خبرو چې په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره روانې کړې دي. له افغان طالبانو سره به کابل سوله وکړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د څېړونکو او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له نظره خبرو. خو سمدستي خبرونه لرو. رضوان مراد اوروي.
د یو شمیر ولایتونو سیمه ایز مقامات له مرکزی حکومت غواړي چې ژر تر ژره نوي والیان وګماري. د اجرایي رئیس دوهم مرستیال وایي افغان دولت باید د نشه یي موادو د مخنیوي او د روږدو کسانو درملنې ته جدي پام وکړي. او د لیبیا په ختیځ کې د بمی چاودنو په نتیجه کې نن لږ تر لږه 25 کسان وشل شول او دیرش نور ټپیان شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان یو شمیر ولایتونو سیمه ایز مقامات له مرکزی حکومت نه غواړي چې ژر تر ژره نوي والیانو ټاکي. دغه چارواکي وایي د سرپرستو والیانو د کار دوام له امله ولایتونو چارې له ستونزو او پرمختګونو له خنډ سره مخامخ شوي دي. د زابل د ولایتي شورا مشر عطا جان حق بیان ازادي راډیو ته وویل د سرپرستو والیانو د کار د دوام له امله په ادارو کې فساد ته هم پراخه زمینه برابره شوې ده.
د فساد لپاره یو سلار یو زمینه برابر ده، ځکه چې هر سړی چې پوښتنه وکړي هغه سرپرست نه څوک مم پکولی شي نو نه څوک تبدیلولی شي.
خو د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي چې د نویو والیانو ټاکل یو څه وخت اړتیا لري. د دې ادارې وایان تواب غورزنګ وایي د ولایتونو چارې له هغومره ستونزو سره مخ نه دي څومره چې پاړه ویل کېږي. د ملي یووالي حکومت تر اوسه پورې یوازې دریو ولایتونو ته نوي والیان ټاکلي دي. د افغانستان د اجرایي رئیس دوهم مرستیال حاجی محمد محقق وایي چې افغان دولت باید د نشه موادو د مخنیوي او روږدو کسانو درملنې ته جدي پام وکړي. محقق نن دغه څرګندونې په کابل کې د برګ سبس په نوم د یو ښوونیز مرکز لخوا د نشه موادو د ناوړه اغیزو په اړه د عامه پوهاوي په یوې غونډه کې وکړې. د ښاغلي محقق په وینا جنگ، بیروزګاري، فقر او مهاجرتونه په افغانستان کې هغه لاملونه دي چې ګڼ افغان ځوانانو یې له امله نشو ته مخه کړې ده. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې نن په یو ترافیکي پیښه کې دوه تنه مړه او نه نور ژوبل شول. د زابل د امنیت عامر ډګروال غلام جیلانی خان فراهی ویل چې پیښه سهار څه باندې 9 بجې د شاجوی ولسوالۍ په حسن خیلو سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي چې د ټپیانو وضعیت له خطر بهر دی. د هغه په خبره پیښه د 303 ډوله موټرو د ټکر په نتیجه کې شوې ده. دا هم د نړۍ څو مهم خبرونه. د لیبیا په ختیځ کې د بمی چاودنو په نتیجه کې نن لږ تر لږه 25 کسان وشل شول او دیرش نور ټپیان شول. د راپورونو له مخې دا بمی بریدونه د تیلو په یو پمپ، د پولیسو په یو مرکز او د لیبیا د پارلمان د یو غړي په کور شوي دي. د لیبیا حکومت له نننیو چاودنو وروسته په دې هیواد کې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. د اوکران د امنیتي ادارو مشر د روسیې د ولسمشر یو سلاکار تورن کړی چې تیر کال یې په کیف کې د هغو نښویشتونکو مشري کړی چې مظاهره چانې وچلې دي. والنټین نالیواچینکو د اوکران یو جمع یو تلویزیون ته ویل چې د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې درې ډلو په کیف کې د مظاهرو د ګډوډولو په هدف د 2013 کال په نومبر او د 2014 کال په فبروري کې له کیف کتنه کړې ده. نوموړي ویل د روسیې د ولسمشر نږدې سلاکار ولادسلاف سورکو د دغو عملیاتو مشري کړې ده. د 2014 کال د فبروري له 13 تر 28 پورې په کیف کې شاوخوا 100 تنه مزارچان او د پولیسو افسران ووشل شول. موسکو بیا د اوکران دغه امنیتي مقام د ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. اخوا ټاکل شوی ده چې د جرمني صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر نن د اوکران په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دغه تازه جګړو هغه اوربند له خطر سره مخامخ کړی چې تیره اونۍ د انګلا مرکل او فرانسوا اولاند په منځګړتوب اوربند موافقه وشوه. په پام کې ده چې د جرمني صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر چې د اوکران د کړکیچ مهم نړیوال مرکچیان دي، د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قوتونو د سرمشري په درشل کې په پاریس کې ویني. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې یاغیانو له نافشوي اوربند څخه څه باندې 2500 واره سرغړونه کړې ده. د دې وزارت ویاندي جینساکي ویل
The United States condemns continuing attacks by Russia-backed separatists in
Iran. دوی متحده ایالات په دیوالسیف ماریوپول او د اوکرين د ختیس په نور سیمو کې د روس پلو بلتون په روانه حمله چې د منسک لموافقه ښکاره سرغړونه ده او هغه د سپکاوي ده غندي. د اوکرين په ځوی له دیوالسیف څخه د وټلو د تنظیم شوی پلان په ترڅ کې ډیر رس عسكر وشل شوی، څه باندې یو نیم سل ټپیان دي، نوې سرتیری نیول شوی او له اتیا او زیات نور تریتم دي. او د امریکا یو لوړدبه پوځي چارواکی وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې له سختدریزو وسلوالو د عراق د دوهم ستر ښار موسل د بیرته نیولو لپاره بخای په اپریل یا مئی میاشت کې پوځي عملیاتو شي. د ده په خبره په دغو عملیاتو کې به د عراق دولس پوځي لواګانې یا هم له شلو نیولې تر 25,000 پورې عسکر برخه واخلي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د عراق د پوځ 15 لواګانې به ډېر ژر په عراق کې د ائتلاف لخوا وروزل شي او دغو عملیاتو ته به چمتو وي. د اسلامي دولت ډلې موسل ښار په جون میاشت کې په خپله ولکه کې واخیست او په همدغه ورځو کې په عراق او سوریه کې نورې سیمې هم لاندې کړې.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې اسلام آباد او پیکینګ په طالبانو پسې دي څو د سولې خبرو تکشینی. بیا به واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وای نه پوهیږي چې طالبان بل امریکایانو سره کله خبرې کوي. د سیاسي چارو پاکستاني سیړونکو رحیم الله یوسف زای وای
که دا خبرې کېږي نو دا به پټې خبرې وي. دې په هکله به مکمل معلومات نه وي. دا مخکې ډېرې پټې خبرې شوي دي.
له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغان څېړونکو نظر هم در سره شریکوو. کبیر رنجبر وایي
بنسټیز تغیرات راغلي په دغه اوضاع او احوال د منطقې کې او زموږ په اړیکو کې له ګاونډي هېواد پاکستان سره.
په دې خبري مجله کې مو په نړیوالو تودو موضوعاتو کې د اوکراین مسله راخیستې ده چې د جرمني او فرانسې مشران پر دې موضوع خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د خبرو په ارتباط د سلام مشورو په ترڅ کې نن په ارګ کې د سیاسي ګوندونو له استازو، یو شمېر قومي مشرانو او د مدني ټولنې له استازو سره غونډې وکړې. ولسمشر وویل په هیواد کې د سولې لپاره یو جدي، تیز او هر اړخیز حرکت پکار دی. اشرف غنی زیاته کړه چې سوله په پټه، د شپې په تیاره کې او په غلا نشته ټینګېدی. سوله داسې شفاف بهیر غواړي چې ټول خلک پکې برخه ولري. نن په ارګ کې د دروي غونډو برخوالو له ولسمشر اشرف غنی سره ژمنه وکړه چې د سولې په اړه به دوی خپل نظر ولیکي او ارګ ته به یې وسپاري. بل لور ته یو شمېر لویدیځو رسنیو خبر ورکړ چې له طالبانو سره به د افغانستان د حکومت او امریکا استازي د سولې خبرې مخته یوسي. دا خبرونه یوه ورځ وروسته تر دې خپاره شول چې د سپینې ماڼۍ یوه ویاند هغه راپورونه رد کړل چې له طالبانو سره د امریکا د استازیو د خبرو لپاره پروګرام په قطر کې چمتو شوی دی. ویل کېږي چې کابل به په شاوخوا دوو اونیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې شروع کړي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
سره له دې چې امریکا او طالبانو د سولې د خبرو د پیلولو راپورونه رد کړل، خو لویدیځ رسنۍ وایي چې پاکستان او چینایي چارواکي له افغان او امریکایي چارواکو سره د طالبانو د سولې د لومړنیو خبرو منځګړتوب ته نږدې شوي دي. امریکا په دې مسأله کې د چین د دخالت هرکلی کړی او چینی چې د پاکستان یو ډیر مهم متحد هیواد دی د افغانستان د سولې په بهیر کې د یو نفوذ لرونکي لوري په توګه یاد کړی دی. تایمز ورځپاڼه د بینومو سرچینو په قول وایي د سولې په خبرو کې به احتمالا په قانون کې د اصلاحاتو په شمول د افغانستان په حکومت کې طالبانو ته د رول ورکولو مسأله شامل وي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان حکومت مخکې تر مخکې په غیر رسمي ډول طالبانو ته د څو وزارتونو او څو ولایتونو وړاندیز کړی دی. پرون سپینې ماڼۍ هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس ویل شوی وو چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ خبرې ژر پیلېدونکي دي. ورځپاڼه وایي د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو او د محمد اشرف غنی له ولسمشر کېدو وروسته د شخړې د پای ته رسولو لپاره د همکاریو سطحه تر بل هر وخت لوړه شوې ده او پاکستان ژمنه کړې چې په خپله خاوره کې به له سختدریزو سره مبارزه وکړي. خبریال او د افغانستان د سیاسي چارو کارپو سمی یوسفزای هم په دې باور دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو کې همکاري زیاتې شوې او همدا همکاري د دې سبب شوې چې پاکستان پر طالبانو فشار زیات کړي څو د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري وکړي.
زمونږ اطلاع حالات دا چې څو ځلی چې طالبانو د پاکستانی چارواکو او د چینایانو مذاکرات شي او طالبانو د افغان حکومت سره د مستقیمو خبرونه انکاری وو، هغوی د مختلفو چینلونو د لارې مونږ خبرو ته تیار یو، خو بالاخره داسې ویل کېږي چې په دې وروستیو کې پاکستان حکومت بالخصوص د پاکستان هغه ډلې چې طالبانو سره یې خبرې کولې په هغو کې د فوز مهم کسانو هغوی طالبانو ته ګوټ سندنه وکړله چې که تاسو مذاکراتو طرف را نه شي نو اوس په پاکستان کې ستاسو لپاره همدردي په هر لیول ختمه ده. په پاکستان کې دننه هر څوک چې دی که هغه ښه طالب دی او که بد طالب دی د خلکو همدردي او ممکن په حکومت کې دننه چې کوم کړی دی د هغو همدردیانې له منځه تللی دي، باید د افغان حکومت سره مذاکراتو ته کښېنه. یا
ټایمز او ریوټرز خبري آژانس وایي د پاکستان لوی رئیس جنرال راحل شریف له افغان طالبانو سره زړې اړیکې او تماسونه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري وروسته له دې زیاتې شوې چې په پېښور کې د دسمبر په 14 نیټه پر یوه پوځي ښوونځي برید وشو او شاوخوا یو نیم سل تنه پکې ووژل شول. له دې پېښې وروسته د پاکستان پوځي مشرانو کابل ته تګ راتګ زیات کړ او له بلې خوا چین هم د افغانستان د مسئلې په حل کولو کې لیوالتیا وښوده. د چین د بهرنیو چارو وزیر په وروستیو ورځو کې د پاکستان د سفر په ترڅ کې وویل چې هیواد یې چمتو دی چې په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو کې رغنده رول ولوبوي.
په راپور کې مو واورېدل چې شایع اسلام آباد او پیکینګ طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نه پوهیږي چې کله به امریکایان او طالبان په قطر کې خبرې کوي، خو پاکستان په افغانستان کې د سولې د خبرو پلوي کوي او په دې برخه کې مرستې ته چمتو دی. دا خبرې نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې یوې خبري غونډې ته وکړې. دې غونډې ته د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ریاض مسخیل ورخلې راپور راکوي.
د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ قطر کې مذاکراتو بیا شروع کېدو په اړه معلومات نه لري، خو هر هغه ګام چې ورسره افغانستان کې امن او مفاهمت ته ګټه رسي پاکستان به هغه کې خپل مثبت کردار لوبوي. نو موړې وایي
زموږ موقف ډیر واضح دی او وخت په وخت مو د دې ګردان هم کړی دی چې افغانستان کې امن او استحکام د پاکستان لپاره ډیر اهم دی. زموږ باور دی چې د امن او مفاهمت دپاره پورته کیدونکي ګامونو مشري افغان حکومت پخپل وکړي او دا د افغان اولس خواهشاتو مطابق وي. د یو گاونډي ملک په هیڅ چې د افغانستان امن او مفاهمتي امن لړکی د پاکستان نسمره کې دیشي هغه کردار ادا کولو ته تیار دی.
په داسې حال کې چې د شورو پورز افغان طالبانو او امریکایي چارواکو د هغه راپورونو تردید کړي چې ویل شوی وو چې قطر کې به د دوه غاړو ترمنځ مذاکرات کیږي. افغانستان کې د جوړجاړي او مذاکراتي عمل په حق چې مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او پیښور کې خبريال رحیم الله یوسف زینه تاسو کو نو دوی دا یو ښه عمل دی، خود دې کامیابی کې ډیر خندان دی. رحیم الله یوسف زیاتوي
ما ته خیال کې دا خبرې کیږي نو دا پټه خبرې وي، دې په اکل دا مکمل معلومات ته وي. دا مخکې ډېر پټه خبرې شوې دي چې دا فعلا رسمي مذاکرات ملي شروع شوي او دې کې چې امریکا خپل کې طالبان سره نو امریکا به مخکې افغانستان حکومت په اعتماد کې اخلي، دا یې په شکار باندې کوي او بل امریکا به دا غواړي چې طالبان په دې باندې رضا کړي چې هغوی د افغانستان حکومت سره کښېني او خبرې وکړي، خو هغوی ته مشکل دا دی چې طالبان دا وایي مونږ د افغانستان حکومت سره خبرې نه کوو، هغوی دغه حکومت نه مني. نو هغوی کښې لا اوسه پورې ما په خیال باندې ډېر مشکلات دي، ډېر خند دی او داسې زما خیال نه دی چې اچانک به خبرې شروع شي.
د یو تپوس په جواب کې تسنیم اسلم چین کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو تصدیق یا تردید ونه کړو، خو زیاته یې کړه چې پاکستان په خپل موقف ولاړ دی چې په افغانستان کې امن راوستو کې به خپل کردار ادا کوي. د راپورونو تر مخه سمود وړاندې د افغان طالبانو یو وفد د چین سفر کړی و چې وروستو یې طالبانو هم پخلی کړی و او په دې وروستیو کې د چین خارجه وزیر اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې هیواد یې په افغانستان کې د خبرو اترو د لار امن راوستو کې خپل کردار لوبولو ته تیار دی.
په راپور کې مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې تسنیم اسلم په وینا واورېدل چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده او پاکستان په دې برخه کې مرستې ته چمتو دی. وړاندې به د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې خبرې کړو چې وایي د دغه هیواد او افغانستان اړیکې هیڅکله د اوس په شان تودې نه وي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یو شمیر افغان کارپوهان وایي داسې ښکاري چې د سیمه ییزو ستونزو د هواري لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونو قوي اراده کړې ده او قوي اراده لري. په دې اړه وړاندې د افغان څېړونکو څرګندونې خپرو، خو اوس به راشو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر خبرو ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نثار علي احمد خان وویل چې د دغه هیواد او افغانستان اړیکې پخوا کله هم دومره تودې نه وې. نثار علي خان دا خبره په واشنگتن کې وکړه. نوموړي په هغه درې ورځني کانفرنس کې ګډون کړی چې د سخت دریځۍ پر ضد د مبارزې پر لارو چارو د غور لپاره په سپینه ماڼۍ کې جوړ شوی دی. اسمت څاروان د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د دې څرګندونو جزئیات په راپور کې راخیستي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې هیڅ وخت دومره ښې نه وي چې نن سبا دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې نثار علي خان د پنځشنبې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کيري سره د کتنې په بحال وویل. فکر کوي افغانستان او پاکستان اوس له یو بل سره نږدې همکاري لري او دا همکاري د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې حیرانوونکې دي. د وویل د افغانستان او پاکستان اړیکې هیڅکله د نن په شان ښې نه وي او دا یو خورا ډیر مهم انکشاف دی. فکر کوم همغه چې ښاغلی کيري وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې هیڅکله تر اوس ښې نه وي او دا یو خورا ډیر مثبت انکشاف دی. افغانستان او پاکستان اوس په خپل منځ کې نږدې همکاري لري او دا همکاري به د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې حیرانوونکې نتیجې ولري. د پاکستان پوځ وایي د دغه هیواد لوی درسي جنرال راحل شریف د سه شنبه په ورځ د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د طالبانو پر ضد د عملیاتو او امنیتي همکاریو د پیاوړتیا په باب خبرې کړې دي. دواړو خواوو همداراز د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر شکېدو خوشی ښکاره کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نثار علي خان په سپینه ماڼۍ کې په یوه درې ورځني کانفرنس کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی دی. په دې درې ورځني کانفرنس کې چې نن پای ته رسیږي د سختریزو ډلو پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبرې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري له نثار علي خان سره په کتنې کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري وستایلې او هغه بې ساري وبللې.
پاکستان obviously is playing a critical role right now in a number of respects.
پاکستان اوس په ښکاره په څو برخو کې مهم رول لوبوي. تر ټولو مخکې د افغانستان د انتقال پر روان بهیر کې موږ د همکاریو درامست کولو لپاره د بیسارو هڅو شاهدان یو او تر اوسه د حقيقي نتیجو نشي لیدل شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نثار علي خان وویل د ده په نظر په تیرو څو میاشتو کې د جان کيري او د امریکا د حکومت د هڅو په نتیجه کې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ همکاري مخ په زیاتی دودي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نثار علي خان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري سره د خبرو پر مهال په واشنگتن کې وویل د کابل او اسلام آباد اړیکې هیڅ کله دومره ښې نه وي لکه نن سبا چې شي سوي دي. یو شمیر افغان سیاسي څېړونکي هم دا خبره تاییدوي. دوی وایي د سیمې هیوادونه اوس په دې پوهېدلې دي چې په افغانستان کې سوله کولی شي دوی هم د تروریزم له ګواښ نه وژغوري. دوی وایي د افغان ولسمشر د بهرني سیاست بدلون د سیمې هیوادونه په دې معتقد کړي دي چې په افغانستان کې سوله په سیمه کې سوله ده. دا څرګندونې له کابل د اجمل تورمان پر راپور کې.
په افغانستان کې د زینو هیوادونو لخوا د سولې لپاره د نخو نخانو په دوام کارپوهان دا منی چې په دغه هیواد کې د سولې دراوستلو لپاره په سیمه ایزو اړیکو کې هم د پاموړ بدلون رامنځته شوی دی. دوی وایي د سیمه هیوادونو اوس د خپل ټولنیزو ګټو د خوندي ساتلو په خاطر د پریکړې تر رسیدلې چې باید د افغانستان ستونزو ته د هواري لار ولټول شي. افغان سیاسي کارپو کبیر رنجبر د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې ټولو خواو د افغانستان د سولې لپاره خپل لیوالتیا خودلې ده او د سیمې او سیمې نه بهر هیوادونه ټول په دې اندي چې له سولې نه بغیر بل لار نشته.
اصلا فضا خو کاملا قبل سیتیز تغییر خوړلې، یعنی بل سیتیز تغییرات راغلي په دغه اوضاع او احوال د منطقې کې او زموږ په اړیکو کې له ګاونډي هیواد پاکستان سره. دغه لیوالتیا اوس مې سره غلې چې دغه معزلې ته د پای ټکی کېښودل شي. اوس دغسې یو حالت مې سره غلې چې احساس دې کېږي چې دغه معزلې ته او دغه ستونزې ته
دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو را په دېخوا د پاکستان لوی دریسیز راحل شریف په دې وروستیو کې د څلورم ځل لپاره افغانستان ته راغی. راحیل شریف د افغان چارواک سره په خبرو کې تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن یاد کړ او په وړاندې د ګډې مبارزې ټینګار وکړ. چین هم تر دې پخوا د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمن د سولې د خبرو لپاره د منځګړتوب چمتووالی ښودلی دی. سعودي عربستان هم د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د هر ډول مرستې ژمنه کړې ده. د راپورونو له مخې د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره به د سولې خبرې ډیر ژر په کابل، اسلام آباد، پیکینګ یا دوبۍ کې پیل شي. په عین حال کې شمېر نور کارپوهان هیله مندي چې د سیمې د هیوادونو ګډه همکاري مثبته نتیجه ولري او په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. افغان سیاسي کارپوه ودیر ساپه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمې د هیوادونو د لیوالتیا ښکار نه خنیخانی لیدل شوې دي چې نوموړی د ولسمشر په بهرني سیاست کې د بدلون نتیجه ګڼي. خاغلی ساپی آزادۍ رادیو ته وویل چې د سیمې هیوادونه اوس په دې پوهېدلي چې په افغانستان کې سوله کولی شي دوی هم د تروریزم له ګواښ نه وژغوري.
سیمې هیوادونه په خپل افغانستان کې د نظام هم اوس منځ ته راغلی دی. خپله ډاکټر اشرف غني د هغه په منشور کې رسېدل دی سولې ته اولین او اولیت دی او ضرورت دی او باید درج دغه هیوادونه چې په اطراف د افغانستان کې که زمکو شمال کې دي که غرب کې دي که په جنوب کې دي که په شرق کې دي دغوی هم د عدم موجودیت د سولې نه په تکلیف دي او یو منطقوي مفکوره د ټولو منطقې د هیوادو سره ایجاد شوي چې باید افغانستان کې سوله راشي.
که څه هم چې پخواني ولسمشر حامد کرزي د خپل واک په 13 کلونو کې د سولې د راوستلو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې خو بریالی نه شو. د چارو شمیر کارپوهان وایي چې اهداف ته د رسیدو لپاره د یو مناسب ټیم نشتون او د پخوانی ولسمشر په سیاست کې بدلونونه د دې لامل شول چې دغه هڅې کومې نتیجې ته ونه رسیږي. دوی وایي چې ولسمشر غنی د یو بهرني او شان او واضح سیاست په خپلولو سره کولای شي چې افغانان د هغه امیشنی ارمان سولې ته ورسوي.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځني څپه 12 پښنوي د سهار لوو د ماشام تر وبجو پورې خبريږي او په همدې څپو د ماشام لوو د سهار تر وبو پورې آشنا رادیو اوریدل شي. د جرمنی او فرانسې مشران په پام کې لري د اوکرين د وضعیت په اړه بحث وکړي. د خبري داسې مال کیږي چې د اوکرين په ختیځ کې د جګړو د ختمېدو په هدف اوربند شوی خو په وار وار مات شوی دی او جګړې لا هم پکې تودی دي. جزئیات د فریبا ظاهر پورپور کې.
د جرمنی او فرانسې د مشرانو لیدنه داسې محل کیږي چې د اوکرين د پوځ ویان اندري لیسینکو ویلي چې څه باندې شل روسي ټانکونه لاس د توغندیو دستګاوي او د سرتیرو ډک یو بس په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکرين له پولې تیر شوی دی او د نووازوکوف په لور ولاړه. د ماریوپول ساحلي ستراتیژیک ښار په لویدیځ کې هغه سیمه ده چې د اوکرين د حکومت تر کنټرول لاندې ده. مسکو د روسي پلاوه بیلتون پالو سره مرسته او اوکرين ته د سرتیرو لیږل نه مني. د اوکرين پوز د غرض وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د جګړو پر مهال د دوی دوه کارکونکو وژل شوی دي. د اوکرين په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو هم راپور ورکړی چې تیر ورځ حکومتي ځواکونو پر دوی د هوانونو برید کړی دی. جلا غوښتونکو د غرض وایي دوی د ستراتیژیک شار د بالڅف شاوخوا ته ځینې سیمې لاندې کړې دي. حکومتي ځواکونه تر سختو جګړو وروسته د فبروري پر 13 له دې شار څخه ووتل. د منسک د تړون لمغي چې د اوکرين په ختیځ کې د جګړو د ختمېدو په هدف لاسلیک شوی دوه لورو باید د فبروري له 15 نیټه څخه د جګړو لاس اخیستی وای او دوی ورځې وروسته د جګړو له لومړۍ کرښو څخه درنې وسلې ایستلې وای. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دی جنسا کې د پنځمې پرس په واشنگټن کې د خبرو پر مهال په اوکرين کې د جګړو دوام غندلی او هغه د منسک د تړون څخه سرغړونه بولي. ساکي وویل د دې کار دوام به شی پایلې ونه لري.
We call on Russia and the separatists it backs to stop their attacks immediately, withdraw heavy weapons.
دا وای موږ پر روسیه او روسی پلاوه بیلتون غوښتون کو ژغ کو چې ژر تر ژره بریدونه ودروي. درنې وسلې لسمې وباسي. اوکرين ته د نورو روسی سرتیرو او وسلو لیژل بند کړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څرنګه ته اجازه ورکړي چې خپل دند پر مخ یوسي او هغه ژمنه په سمه توګه عملي کړي چې په منسک کې کړي وي. که روسیه او بیلتون پالي دغه تړون ماتولو ته دوام ورکوي په نتیجه نتیجه کې به دوی له نورو بیه ورکړي او له انزوا سره به مخامخ سي. په همدې حال کې لویدیځ هیوادونه هم په دیبالسیف کې د یاغیانو پرمختګ غندي او وایي چې دا د اوربند له تړون څخه سرغړونه ده، خو روسیه او بلتون روسون کې وایي دوی له اوربند سرغړونه نه ده کړې، ځکه د دوی په خبره د اوربند د موافقې پر مهال دغه ښار د یاغي ځواکونو لخوا محاصره و، خو کیف بیا دا خبره نه مني.
په اوکراین کې تم کې شو اوکراین نن د هغو لسکونو کسانو تلین لمانځي چې تیر کال په کیف کې د مظاهرچانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې ووژل شول. په عین حال کې د اوکراین یو لوی امنیتي چارواکی وایي چې د روسیې د جمهور رئیس یو مرستیال په دغو وژنو کې لاس لري. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور اوروي.
د تیر کال د فبروري له 13 تر 20 پورې د کیف خونړیو نښتو کې د ولسو پولیسو په شمول څه د پاسه سل کسا ووژل شول. له دغو نښتو مخکې څو اونیو کې په کیف کې د یورو میدان نه کسا نور مظاهرچان وژل شوي وو. د دغه پاڅون په نتیجه کې جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ له واکه لری شو او روسیې ته وتښتید. هغه وایي چې له واکه لری کول یې غیر قانوني وو او د اوکراین نوي مشران فاشیستان ګڼي. نوی جمهور رئیس پیترو پوروشینکو چې د انتخاباتو په نتیجه کې واک ترلاسه کړی د فبروري 16 چې تیر کال پکې ګڼ کسان ووژل شول د لمانځنې رسمي ورځ اعلان کړي. سلګونو کسانو نن په دغه مناسبت په کیف کې لاریون وکړ او په هغه ځای کې د ګلانو ګېډي کې خودي او شمې بلې کړې چیرته چې تیر کال ګڼ مظاهرچان ووژل شول. د خپلواکۍ په میدان کې چې هغه مهال د مظاهرو مرکز وو د دعا مراسم هم ترسره شول. ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس پیترو پوروشینکو نن په همدغه میدان کې ولستا وینا وکړي. دغه راز په ټول اوکراین کې نن په دغه مناسبت د کلیساګانو زنګونه وکړنګول شول او خلکو یو شیبه سکوت اختیار کړ. د لمانځنې په پای کې د شهرونو او ملي ترانو یو کنسرت هم ترسره کیږي. تمه ده چې د اروپایي شورا د مشر ډونالد توسک په شمول لسګونه بهرني مشران د لمانځنې په نورو مراسمو کې چې د یکشنبه په ورځ په کیف کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په عین حال کې د اوکراین د امنیتي خدماتو د ادارې مشر د روسیې د جمهور رئیس یو مرستیال د دغو مظاهرچانو په وژلو تورن کړ. والنتین نالی وایچینکو وویل چې د روسیې د جمهور رئیس مقتدر مرستیال ولادیسلاف سورکوف د هغو روسی کمانډو سنایپرانو مشري کوله چې تیر کال یې په یورو میدان کې مظاهرچان په نښه کړل. د اوکراین د امنیتي خدماتو د ادارې مشر د دغه هیواد یو ټلویزیون ته نن وویل چې د روسیې د فدرالي امنیت ادارې د غړو درې ډلو د مظاهرچانو د تیتولو لپاره د 2014 کال د نومبر میاشتې راهیسې د 2014 کال تر فبروري پورې د کیف لیدنه کړې. هغه وویل چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مرستیال ولادیسلاف سورکوف د دغو عملیاتو د هماهنګۍ مسؤل و.
خبری مجله اوري.
هندیان هغه نیالګي ته اندېښمن دي چې د امریکا جمهور رئیس درېونی مخکې هند ته د سفر په مهال د نوي ډیلی په یوه باغ کې شی و، خو د دې نیالګي پاڼې رژېدلې دي. تفصیل له زرغونې منګل څخه.
هندي چارواکي هڅه کوي ډاډمن شي چې هغه نیالګۍ چې د امریکا جمهور رئیس درېونی مخکې ایښی نه دی وچ شوی. دوی وایي چې دغه نیالګۍ وچ او مراوې ښکاري خو مړ شوی نه دی. کله چې باراک اوباما د پیپل دغه نیالګۍ د هند د خپلواکۍ د مشر مهاتما ګاندي څلې ته نږدې کېښود، زرغونې پاڼې یې درلودې، خو پرون وچ مراوې او بې پاڼو ښکارېده. د نیالګۍ مراوې پاڼې هندي چارواکي سخت اندېښمن کړي. هندي رسنۍ چارواکي مسؤول ګڼي او په غفلت یې تورنوي. دوی پوښتنه کوي چې دغه نیالګۍ ولې په دریو اونیو کې وچ شوی. خو دا هم ویل کېږي چې دا کومه لویه خبره ځکه نه ده چې د پیپل ونې عموما د کال په دغه موسم کې خپلې پاڼې تویوي. د هند کرنې د وزارت یو چارواکي بی سی کاتیار له څو نورو چارواکو سره د دغه نیالګۍ له لیدو وروسته وویل خیر خیریت دی او دا یوه لنډه موسمي پیښه ده. د اوباما نیالګۍ روغ دي او تر لسو ورځو پورې به غوټۍ وکړي. د آسیا ډیر خلک د پیپل د ونې درناوی کوي. ویل کېږي چې د همدغې ونې لاندې با بودا ته الهام کېده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
کمال الدین چپان د کندهار لارغستان څخه لیکي د سولې پر اوستو کې باید دینی عالمان، قومي مشران او مخمر سپینږیري مرسته وکړي او وسلوال باید نور له جګړې لاس واخلي او له ژوند خوند واخلي. محمد حنیف له میدان وردک د جلریز له ولسوالی لیکي امریکا باید پاکستان کلک کړي چې طالبان سولې ته اړ کړي. عبدالرؤف له کونړ لیکي له ولسمشر اشرف غنی نه مننه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې شروع کړي دي. او شیر محمد له هلمند لیکي زما په نظر طالبان د پاکستان په ګټه سوله کوي. دا ازادي راډیو د خبري مجله هم دومره.